ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه منی روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیا بیل راپورونه شنن او تبصری مراوړې دي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو له هر څه مخکې د شپږو بجو خبرونه وړاندې کوو د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پټان کې د وسوالو په برید کې درې پولیس وجل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د استل شو بې اسناد افغان کډوالو شمیره تر درې لکه اوړېدلې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزه کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وجل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ټانک د پولیسو مشر افتخار لیشه نن مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه نن شوې. د په وینا وسلوالو د پولیسو پر موټر برید کړی او له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې دا مرګ ژوبله رامنځته شوې. افتخار لیشه زیاته کړه چې په وجل شو کې تانېدار او په ټپیانو کې ډي ایس پي هم شامل دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی یې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړی نن د چار صدی په پړانګو کې خاورو ته سپارل شوی دی. د هغه په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو سیاسي خلکو ګډون کړی و. د هغه وروسته دا چې په خبر کې د اعلی وزیر له دفتره نن په یو بیان کې وویل شو چې اعظم خان د خراب شوي صحت له کبله پرون د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شوی و. بیګای ساور کړی ده. اعظم خان د 2023 میلادي کال د جنورۍ په 21 نیټه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی و. نوموړي له خبر او لندنه د قانون په برخه کې زده کړې کړې وي. هغه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او همداسې د وفاقي وزارتونو مذهبي چارو او پټرولیم وفاقي سیکرټري هم پاتې شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او ځورول دي په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالې لیوی اساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې که د پاکستان حکومت زر تر زر د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. بل پلو په اسلام آباد کې د کډوالو شو افغان خبریالانو د اتحادیې مشر محمود کوچی نن مشال لیډیو ته وویل دوی د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنې هرکلی کوي.
زه داسې ګمان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واڅوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی یې په ټپه ودرې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په لسګونو زره هغه افغان کډوال ایستلي دي چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شو بې اسناد افغان کډوالو شمیره تر درې لکه اوړېدلې. په تورخم کې د یونیسیار یو چارواکي ارشد خان نن مشال لیډیو ته وویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمیر تر 2,10,000 اوړېدلی دی. بل پلو په چمن کې د یاد ادارې ویان دی اومیرا وایي چې هلته هم د پرون ورځې تر پای 15,000 بې اسناد کډوال افغانستان ته اوړېدلي دي. د پاکستان حکومت په ملک میشتو هغو کډوالو ته د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې وخت ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر هغه وروسته د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نیسي او په زور یې له ملک وباسي. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی دی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړي. د دوی په وینا دا وخت هم په دې ناروغۍ اخته 14 کسان د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. د هغه وروسته دا چې د نومبر په درېمه د کوټې تر ټولو لوی سیول روغتون کې د کانګو وایرس یو ناروغ داخل شوی و چې ورسره هلته دا ناروغي خپره شوی. د امریکا او نړیوالو له خوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزه کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړې. هغه وویل چې په دې وروستو اونیو کې بیخي ډېر فلسطیني وګړي وژل شوي او ځپل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتونونو په شاوخوا کې جګړه لا سخته شوې ده. د غزې د صحت وزارت چارواکو ویلي چې هلته د بمباریو له کبله د مړو شمېر تر یو لسو زرو اوړېدلی دی. او ورسته خبر د لوبو په اړه دا مهال د 500 نړیوال کرکټ جام په سیالو کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لوبو روانه ده. انګلند رومبه بیټنګ وکړ او د نه لوبغاړو په سوزیدو یې په مقرره 500 کې 320 منډې جوړې کړې. دا مهال پاکستان بیټنګ کوي او د دې هدف په تعقب کې دی او د یو لوبغاړي په سوزیدو یې په سکم 2 کې 9 منډې جوړې کړې دي. بل لوبه د بنگلاديش او استرالیا ترمنځ وشوه چې پونه لوبغالی کې وشوه. دغه لوبه استرالیا وګټله. بنگلاديش رومبه بیټنګ کو د اتو لوبغاړو په سوزیدو یې 306 منډې جوړې کړې او استرالیا دا هدف په سکم 45 ور کې د دوه لوبغاړو په سوزیدو پوره کړو. د مشال خبرونه پای تاسو مشال ریډیو د وګیو زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او اوریدل شي. قطر پای را سره مل پاتې شوی زنه دا مهمه طالب به موري د افغان کډوالو پاړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دا د قوانینو خلاف ورزي دوه باید پاکستان دا استل ودروي. یو کارپو افراسیا پټک وای
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده.
په ټانک کې په پولیسو طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه برید کې سمر جوړ شوی د ټانک د پولیسو یو چارواکی وایي لکی مروت او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تیر شو بارانونه او غلې نقصانونه اړولي دي. د یو ځای کس د لکی مروت پاړوي
دا لکی مروت زنګخیل برامخیل مندرخیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمن کې تورا کلی دي. هغه چې 13 شپه ډیر زیات باران او غلې سلیدا
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم لرو د مشال تر سمجوسته. مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا زستا سکور به مجید بابر یما او د خبرونه په لور ورجو د سر راپور تاسو په امره ګرځو. امنیسټي انټرنیشنل یاد بخنی نړیوال سازمان د پاکستان لغښتنه کړی دا چې د افغان کډوالو نیول زورول او د ملک نشړل سمدستي ودروي. په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې د امنیسټي انټرنیشنل د آسیا لپاره ډیپټي ریجنل ډایریکټری لیویا سکار دی وویل چې په زرګونو افغانان د سیاسي محرو په توګه کارول کیږي. دی وویل چې کډوال بیرته افغانستان ته لیږل به د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. نور تفصیل راشد خټک نورو.
پلسم نومبر په یو خبر پانه کې امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې پاکستان باید نړیوال قانون په نظر کې وساتي. د کوم تر مخه چې یو کس په زور خغه هیواد ته نشي لګل کېدای چېرته چې د خغه ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. بیرته افغانستان ته لګل په زرګونو د خطر سره مخ افغانان په خاصه توګه خزه او جنکۍ د امنیت تعلیم او د ژوند د کولو حق نه محروم کړي. د امنیسټ انټرنیشنل د غوښتنې په اړه د ملي جمهوریت غورځنګ یو مشر او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په چیرمین افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده. نو امنیسټي انټرنیشنل ٹھیک خبر کرے دا مگر ماں یقین نہ رہی دے پاکستان کے چکم و سنے نگران حکومت تھے چپ حقیقت کے دار تشپنم حکومت تھے اور حقیقت کے داخو فیصلے دلتا جنرلان کی نو ماں یقین نہ رہی اگوی دے عقل دلیل یا منطق تا وقت نیسی
او پاکستان وایي چې د کډوالو لګل د ملک اندرونی مسله ده. په 10 نومبر د پاکستان د خارجه دفتر ویاند زهره ممتاز بلوچ د بریفنګ په مقا د خبريانو د پښتنو په جواب کې وویل چې د پاکستان نه د بیا اسناد کډوالو وستل د نړیوال قانون مطابق ګام دی. دی وویل چې دغه قانون د امریکا په شمول په ټول ملکونو کې یو شان عملي کیږي. دی وویل چې پاکستان خپل قانون عملي کوي د کوم تر مخه چې غیر قانوني خلک د ملک نه وستل کیږي. زهره ممتاز بلوچ دا وکړه چې پاکستان د قانوني مهاجر حیثیت لرونکو خلک د ملک نه نه وباسي خو په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو نه هم ګیله لري. په اسلام آباد کې د بیکورشاو افغان ژورنالیستانو اتحادیې مشر محمود کوچی د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې هرکلی وکړو او مشال رادیو ته یې وویل.
زه داسې ګمان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واڅوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودرې. خو د ګڼو افغانانو ګیله د خپلو چارواکو نه، طالب چارواکو نه داده چې هغوی که چېرته په وخت او زمان سره ډیپلوماټیکې هلې ځلې کړې وې، د پاکستان حکومت سره جوړ جاړی کړی وې او د دغو کډوالو د برخلیک په اړه یې ورسره خبرې کړې وې، هغه به ډېر ګټور.
بلخ د پیپل پارټۍ مشر او پخوانی وزیر خارجه بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د کډوالو ویستلو په اړه د نگران حکومت پالیسي واضحه نه ده. په لسم نومبر په کراچۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت ده وویل چې نگران حکومت باید د ترهګرو او افغانانو ترمنځ توپیر وکړي. ده وویل چې حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخت ګامونه واخلي خو د عامو خلکو سره دغسې چلند ونه کړي. ډېر تر نگران دا یو سیاسي بیان بولي او وایي چې تر ټولو زیات ناوړه چلند په سند کې د افغان کډوالو او پښتنو سره شوی دی چېرته چې د پیپل پارټۍ حکومت و. د بلاول د بیان په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفعت اورکزی مشال رادیو ته وویل.
پاکستان کی الیکشن اعلان شوه دے او اتم فروری باندې به الیکشن کیږي. کراچی کې غوښتن پښتنو ډیر زیات دي ټول پاکستان نه، نو ما په خیال باندې چې دي دو هغه ووټ غستو لپاره چې دغه شی خبري شروع کی، نور دې هیڅ مقصد نشته دی. دا خو بلکې کته ست یاد شي دا 2014 کې چې کله دلته ای پی ایس اپریشن شوه، نو په هغه وخت کې سند کې چې دي پښتنو چا اډو پرې دولونه لکه دومره پر د ماجرینو په اړ کې چې دي الته چې دلته نو سوق وزیرستان نه بتو بل چرته نه تونه پښتنې اډو بالکل لته پرې دولونه.
د پاکستان نگران حکومت د لومړي نومبر سره د بیا اسناد کډوالو د ملک نه وستل پیل کړی دي او تر اوسه پورې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل نوړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن، د ښځو د حقوقو کمیشن، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې، د پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام هم د افغان کډوالو د وستلو مخالفت کړی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو ټانک ته او تاسو یو امنیتي راپور وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا ټانک ضلعي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې کړي شانور سیمه کې د وسلوالو په پولیسو ګاډو برید کې د ایس ایم ای تانیدار سره 3 کسان وژل شوي او د ډي ایس پی سره 5 نور جوړبل دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اغېستې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مال کړي شانور سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کړای دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کې د ټانګ شهید مرید اکبر تانه تانه دور سره 2 پولیس ولا وژلې او د ډي ایس پی سره 5 نور جوبل کړي دي. د ټانګ ضلع کړي شانور سیمه کې په پولیسو ګاډي د برید پېښې حال د ټانګ ضلع پولیسو ترجمان یونس خان مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی. پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چه دے پولیسو پگاڑی پبرید کشے وجل شوی او پر ہر جلی شوی دے ٹانگ ضلعے اسپتال تا رسولی شوی دی او پسیما کشے پولیسو دے لٹون عملیات پیل کڑی دی. پکڑی شانور سیما کشے پا پولیسو گاڑیو دے برید زیماوری دے تیرے کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر علاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان نن سحر پړانګو کې خبرو ته وسپارل شو. د ده په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو ګډون وکړو. دا چې د ده د مرګ وروسته به نوی وزیر اعلی څوک وي، څوک به یې ټاکي، وایین کومه لاره ښودلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیګری ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو تحلیل کړي. اعظم خان د نور لسو نوینه تر نور لسو درې نوی پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوې دي. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونا چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو، نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو ته د دې په حق لوویل
ډېر مضبوط شخصیت او ډېر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غوا چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کسه کولی شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره به ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختم دی شو نو یو روز پس به ټلیفون کولو دا 2 غنټه او کار نو هغه 3 غنټه پس به ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورٹ ورک ډېر قابل انسان دا سه کسان ډیر کمی او زموږ صوبې د پرامي علمیا د حالاتو کې
دا نگران وزیر اعلی د مرګ ورسته به څوک وزیر اعلی څوک سمبالوي څوک به ټاکی او پک ملاره. نو اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې دا وخت سینټ او الیکشن کمیشن داس ادارې دي چې هغه موجود دي، نو هم د دوی واک اختیار دی
قانون کې دې پاره یو دغه وځکړې شوی دی او هغه دا چې دې ټیم کې نور ټول اسمبلیز او هڅه سسپند دي خو چیرمن سینټ چې اب حال دی یعنی د پاکستان صوبایي اسمبلی هم ټول معتقد سسپند دي او نگران سیټ اپ دی او قومي اسمبلی هم چې دا هغه معطل شوی دی خو چون کې سینټ نه سینټ چیرمن سینټ چې د دې اپوینټمنټ کولی شي خو دا یو دی کې قانوني دغه دی چې دې کې با کسان آن بورډ اخلي او هغه با پریویس چې کوم دغه دی سیټ اپ او یعنی پی ټی آی حکومت او د مولانا فضل الرحمن حکومت دی هغه کسان به پدې کې آن بورډ اخلي هغه ته به کسان هغه هم سجست کوي حکومت هم سجست کوي
دا وزیر الحوز لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیخور یو شخصي روغتون کې د ناروغي لقبل ساور کړل ده. دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانه صوبو کې ټول ټاکنې هم اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سیول روغتون کې د خپرې شوې کانګو وایرس یو بل عمل د روغتیا یو بل کارکونکي مړ شوی دی چې لامل یې په یو ونه کې د کانګو څخه د مړو شمیر 2 شوی دی او شاوخوا 14 طبي کارکونکي لا اوس هم د کراچۍ په بیلابیل روغتونونو کې داخلي په کوم کې چې ډاکټران او طبي کارکونکي شامل دي. تو نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ په سیول اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه اغیزمن د روغتیا یو بل کارکونکي د کراچي په یو اسپیټال کې ژوند د لاسه ورکړی دی. د چارواک په خبره پیرامیډیک عبدالغفار د نومبر په 9 نیټه کراچي ته وړی او هلته د انفیکشن ډیزیز مرکز په نامه په یو روغتون کې داخل کړی وو چیر چې هغه تیر ورځ مړ شو. دا ډول په تیرې وونه کې د کانګو وایرس د اوسنۍ وبا له امله یو ډاکټر او یو طبي کارکونکي خپل ژوند لاسور کړی دی او د بلوچستان د روغتیا د چارواک په خبره چې شپارس د کانګو ناروغان لا اوسم د کراچي په بیلابیلو هسپتالو کې داخل دي. په کوم کې چې د روغتیا د ادارې د ویان وسیم بیگ په خبره نه ډاکټران شپږ پیرامیډیک او یو نرس شامل دي. د پیرامیډیک غفار اڅکزي پر مړینه باندې د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خوشنشکاره کړې او ویل دي چې غفار اڅکزي د اولس د خدمت او فرض د پوره کولو په خاطر د ځان قرباني ورکړې ده. خود ځوان ډاکټران د اتحادی بیان ډاکټر عارف خان د نومبر په 18 نیټه او مشال ریډو ته وویل چې د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د لیبورټری ترڅنګ نوري اسانتیاوي نشته چې لامل دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
موږ خو دغه کړی ده چې بای کم زما ډاکټر یا مریض دلته راسي د علاج کیږي، ډاکټر علاج کوي، مریض د علاج لپاره راځي، د هغه پراپر سکریننګ لپاره سټیټ آف دا آرټ په سیول کې صرف سیول کې نه په هسپتال کې چې ښه زبردست فنکشنل ویل ایکوپډ لیبارټری موجود دی. موږ به تکم ټیمه پرایویټ لیبارټری نه باندې انحصار کوو. لاغه سره سره چې دا رنګ آی سی یوز په هر هسپتال کې موجود دی چې داغه لپاره پراپر صحیح معنی آی سی یو ته ویل کیږي، څنګه چې پنجاب کې وی یا انټرنیشنل لیول باندې WHO پر کرایټیریا باندې چې کوم آی سی یو جوړیږي هغه ویل اکوپڈ فنکشنل آئی سی یو دی ہر سہولت دپکشی د آئی سی یو والا د سرا سرا نور سہولتان دی میڈیسن دی داشان خو بخا مخا پکشی
پدی اڑ مشکل د بلوچستان د لند محل حکومت د روغتیا صوبائی وزیر ڈاکٹر امیر محمد جوگیزی سره تماس ونیوی نو دغه په خبره چې د کانګو وایرس څخه د غزمنو ډاکټرانو او طبي کارکونکو علاج په شت توګه د کراچی په غټو او شوشو هسپتالو کې روان دی
پابندی وہ لگی پریکاشن
طوفانی بارانونو او غلای په ماتهره ضلع کې دوه کسان وجلی او په لکی مروت او ټانګ ضلع کې فصلونو ته زیان اړولی. د لکی مروت ضلع چارواکي وایي چې د فصلونو د زیانونو د تخمینی لپاره سیمو ته عمله استولې ده. په عین حال کې د صوبې د موسمیات اداره وایي چې د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده او راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي، خو په ځینو میدانی سیمو کې د لړۍ یا فوګ امکان ده. نور حال لی وړی د مینه پس د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په وروستیو طوفاني ورښتونو کې دوه تنه وژل شوي او فصلونو ته لوی زیان رسیدلی دی. چارواکو د نومبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې طوفاني ګلۍ په لکی مروت ضلع کې فصلونه زیات زیانمن کړي دي. د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر طارق الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانونو د اندازې لګولو لپاره عمله ګلۍ ځپلو سیمو ته استولې ده.
د دې سیزن اولنۍ باران ورسره ځای په ځای باندې جلباري هم شوې ده. دې وخت کې دلته خلک غنم او دا چنه کری هغه زیات تر ځین مانی کړل شوی دی. نو په هغه کې رپورټس بیگانه متدا ریسیو کیږي چې زی په زی باندې اوبه ډېرې راغلي یا جلاباري شوی دا، نو هلته نقصانونه کړي دي. خصوصا بیټنو چې کوم علاقه ده، تجوړي سایډ دی، دغه شان د پیزو سره چې دا کمغار سایډ دی، په دې باندې باران اته نهه ګنټې پورې باران شوی او اوبه راغلې وې. موږ د اسسمنټ کوو، خپل فیلډ سټاف هم دغه کړی د رپورټس راته دغه کیږي، ورځ دوه کې بیا کمپایل کوو، بیا بیا پی ڈی ایم ای ته انټیمیټ کوو او هغه اسټیمیټ وکړو چې ټوټل دلته څومره نقصانات شوي دي.
د لکی مروت پریس کلب مشر غلام اکبر د نومبر په لسمه مشال ریډیو ته د دغه ګلۍ او باران په اړه وویل چې د ولس په خبره په ځینو کلیو کې د ګلۍ دانی دومره غټې وي چې په سیمه کې تر ټولو زیات کاروندګر اغیزمن کړي دي.
د لکی مروت زنګیخیل، برامخیل، مندرخیل، عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمنه چې چوره کلی دي، په هغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلې ده او دې ژلۍ له وجې نه هلته مقامي چیچوره بوټي دي، ونې دي او فصلونه دي، هغه ټولو ته زیان رسېدلی ده. دې نه علاوه د ټانک پینګ علاقه چې کومه ده، بیټنی، دربین، دغه علاقې چې ډېر زیاته ژلهباري سلې ده، بعضې علاقو چې دوره ژلۍ سلې ده تقریبا یو فوټ پورې، او هغه چې کوم دي دلته دال، چڼه او د بوارې چې کوم فصل ده هغه بالکل برباد کړی ده. دې نه علاوه په لګې مروت دغه سیمو چې کانې کرلې سي او کانو فصل ته ډېر زیات نقصان ورکړی ده، لکه دی علاقے خلک چې دی هغه دینه ډیر زیات متاثر شلې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په تیر یو شواروس کې بارانونو او غلې دوه کسان وجلی هم دي. د نومبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای صوبایي ویاند انور شهزاد وویل چې دا کسان په مانسهرا ضلع کې مړ شوی او په صوبه کې د مالی زیانونو په اړه سروي روانه ده.
تیر شواروس کې شوی باران کې د پی ڈی ایم ای رپورټ تر مخه دوه کسان په حق رسیدلی دي. دا مرجوبله په مانسهری ضلع کې مخې ته راغلی ده او بالکل غلې شوی و. لنډي کوتل کې شوی ده، دغه سي خیبر ضلع کې شوی ده، لکه مروت کې نو غلې ډېر زیات شوی و. خو هغه په وجه باندې کوم نقصانات دي دغه رپورټ تر اوسه پورې پی ڈی ایم ای ته نه دی ریسیو شوی، ډیسټریکټ اډمنستریشن دا راخنه.
په اني حال کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د اداري صوبایي ویان محمد راشد وایي چې د بارانونو دا لړۍ اوس ودرېدلې ده او په راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي.
بارانونو سلسله ختمه شوې ده، خو البته
د لړۍ چې کوم موږ ورته چې دوند وایو یا فوګ وایو د هغې چې دغه شته چانس شته. فلحال د بارانو سلسله را نشته دي، بس بارون شوی دی او اوس فلحال چې دی نو موسم خشک دی. او د ګلۍ خو دا چې په ګلۍ خو په چاخزه کې هم شوی ده، په لکه مرو سایډ کې هم شوی ده،
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ولس غږ کړی چې د دې باران او ګلۍ ناپس د صوبې په باراني خوړونو او دریابونو کې د اوبو بهېدو کچه لوړه شوې ده، نو د باراني خوړونو او دریابونو په غاړو دې له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سویلي وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو په سراروغه سیمه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان اپر ضلع ته زر منتقل کړل شي. خو د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کې د هډکوارټر تعمیر کې هم صوبائی حکومت لیګلې دی چې صوبائی حکومت نه اجازه ملو شي، نو بیا په سویلي وزیرستان پر دلی هډ کوارټر کې د تعمیر کار شروع کوي. نور تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرونه د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی دفترینه ده د ټانګ ضلع نه زر سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کی. په سراروغه سیمه کښې د درې مسجد جرګې و مشر ملک سید انور په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
پاکستان سے صرف واحد دمیج ضلع ری چې په دغه خپل دفتر نشتا دی، دفتر په بل ضلع کې دی، نو دغه وجه نه وزیرستان کې امن هن رودري نیو وزیرستان ابودی جهان کو مسجد دا جرګا وشول چې مزید د وطن د ابو داول د پورا د هډ کوارټر په مسجد خو باندې جوړېدل ناګوزیر دي. کوم فیصله وکړل چې په حکومت باندې میز په هر صورت پرشر اچوي چې میز دفتر او وزیرستان خو را ته منتقل شي، انتظامیادو یا جوډیشری دو یا لائن ڈپارٹمنٹ کی آج کے ترچو پورے وزیرستان تارو نشین نہ پو وزیرستان سے امن رتلائی شی نہ پو وزیرستان سے ترقی رتلائی شی.
پا جرگا کشے برخا و خستین کئی دی پاکستان پیپلز گوند غڑائی ندیم عوام دوست ویائی چے دی درے ماسی دی جرگی و ترگی وقت پورے راونے وی چے تر سمرا پورے دی پاکستان حکومت دی دوی انتظامی دفترون خپل ضلع تا رو منتقل کری نہ وی. د درې مسجد سراروغه سیمې جرګې کښې برخه وخستین کوي د لادې سیمې تحصیل چیرمن تاج ملک خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د درې مسجد جرګې مشرونه د خپل ضلع انتظامی دفترینا منتقلی خبره سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
گورنمنٹ سرکار کی اپروول ملا ان شاء اللہ.
د درې مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ټنګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفترونه منتقلي غوښتنې د پوره و. بله جرګه د راونې میاشتې د نومبر په شلمه و په ټنګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر په دفتر کښې وکیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو
ته تاسو مشال رادیو ته وګي او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوه. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار علي شان المشال لیډو ته وویل چې دا پیښه نن شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ذمہ واری منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړی نن د چارسدې په پړانګو کې خاورو ته سپارل شوی. د هغه په جنازه کې یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او ځورول دې په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیویا ساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې که د پاکستان حکومت زر تر زره د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي، نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېره تر دریو لکو اوړېدلې. په تورخم کې د یونیسیاو چارواکي ارشد خان المشال ورته وویل چې تر بېګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمېره تر 2,10,000 اوړېدلې. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دې کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساه ورکړې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزه کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړي. او دا مهال په هند کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انگلینڈ مخکې بیٹنگ وکړو او د په مقرره 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 312 منډي جوړې کړې. پاکستان په سده پاسه 2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځیدو 312 منډي جوړې کړې. د مشال تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه مرته د خبرونو لنډیز مدرته وړاندې کولو راځو د خبرونې په لور او یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په تړانګه کې د ملکی وګړو زیاتېدونکو تلفات غندلې دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو لوی کمشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د سیړونو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطیني چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 11,000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرایل لخوا په غزا کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقات غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزا کې له یوې مخې ورانۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرایلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی بینک تر مخه په اکتوبر 2023 کال کې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانیانو لخوا راګلې شوې پیسې یا ریمیټنس 2.5 ارب امریکایي ډالر ته رسیدلې دي چې د تیر میاشتې پر تلاسه باندې 11% یا سلنه زیاتې دي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا د هیواد کمزوري معیشت او بیا د پاکستانی کرنسۍ ارزښت ښه کېدو لپاره ډیره مثبته خبره ده. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راک.
دا پاکستان دولتی مرکزی بینک په خپل ویب سایټ خپور کړ رپورت کې لیکي چې د روان کال اکتوبر میاشت کې په بهر ملکونو کې میشت کارکونکو پاکستانیانو هیواد ته شوخه 2.5 ارب امریکایي ډالر رالي ګلري کم چې د تیر میاشتې په نسبت 11.5% سیوا دي. قائد اعظم پونتون اسلام آباد کې د معاشیاتو یا سکول اف اکنامکس مشر استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې بهر ملکیو کرنسو په موضوع په اوسړنه لري مشال لیډو ته وایي
د پاکستان دی وخت کې تقریبا 80 بلین ډالر پوری چې زمونږ امپورټس دي او زمونږ ایکسپورټ اراوند 28 یا 30 بلین ډالر دي. نو دی په مېسه چې دا څومره هیوج ډیفیسټ دی یعنی د 80 بلین ډالر او د 28 یا 30 بلین ډالر په مېسه کې نو دا چې کوم ګیپ دی په دې کې بیا زمونږ د ریمیټنس شي دا ټول نو ټول ادا کوي او اراوند 30 بلین ډالر شي د زمونږ ریمیټنس راځي. د دې نه باوجود بیا موږ ته تقریبا 15-20 بلین ډالر پوری کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی. نو دا ډیر ګټ اماؤنٹ دی. نو د امپورټنس په اړه کې تاسو دا خبر ورکړه چې ورته موږ ته ډالر ډیر زیات شارټیج دی او ملک کې ډالر نشته او د فارن ایکسچینج دی استاس رسیپ یا د ایکسپورت پوجا راځي یا د انویسټمنت پوجا راځي یا د موږ د ریمیټنس شي.
دا چې د دې په پاکستان ته وګدمهاله ګټه سومروي. نو باچا خان پونتون کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي چې د دې ډیر وګد مثبت اثر ځکه نه غنو چې دا پاکستان کې د ودونو سیزن دی. بهر ملک خپلوان له دیش پوروز کې پیسې رالي او بل الیکشن هم اعلان شوی دی. نو دا میاشت په میاشت بدلیږي خو بیا هم دا پاکستان کرنسی لپاره او اقتصادي زیان کمول لپاره ښه خبره ده.
ریزنز دا دی چې دغه د الیکشن اعلان مو شو نو هم خلکو د داخلي کانفرنس ملایويږي چې راځي حالات څه کیږي نو خپل پیسې او تاسو دلته کې راليږي. نو دا دوه ډیر مو کنسل کوونه چې یاره دا یو ډیر ګټ امپیکټ ورشي په اکانومي کې. خو دا خو یو ډیر ښه سچویشن چې ستاسو ملک کې د بار نه فارن ریمیټنس راشي یو خو واستا سټیبل شي یا دا حکومت په خزانه باندې بوج چې کوم نه د شانت کې کم شي. الوایز دا ډیفیسټ چې کوم نه دا به دی پوره کوي په قرضو باندې تا ایم ایف نه یا دا ورلد بانک نه یا دا ایشین ډیولپمنٹ بانک نه.
دا پاکستان سٹیټ بانک ویپان تر مخه د اکتوبر میاشت کې د امریکا څخه خوشا 2.5 میلیون ډالر، د برتانیې څخه 313 میلیون ډالر، سعودي عرب څخه 3.5 میلیون ډالر او دغه شان یو شمېر نور هیوادونو څخه خلکو پیسې را لېږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 2023 کال د عامو انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابطه اخلاق په جوړولو کار پیل کړی او د ضابطه ابتدایي مسوده تیار کړې ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطه جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پر بیا عمل نه کیږي. تفصیل غلام غوس نورو.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به د نومبر د 10مه نیټه پوري دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطه اخلاق جوړولو کار ته حتمی بڼه ورکوي.
ډرافت تیار شوی دی او ډرافت باندې استاد فائنلائزیشن سٹیج کې یعنی فائنل کې دو چې بس فائنل شي نو هغه بیا پورا منګه به شیر کو مختلف سٹیک ہولڈرز سره چې کوم متعلقه ده د میډیا لپاره د نه د میډیا لپاره د شان د ابزرورز لپاره او پولیټیکل پارټیز لپاره خپل ضابطه اخلاق ده.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسوده د شریک شوی جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ون به 15% ټیکټونه خزو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلی او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابي مهم لپاره کارول کیږي او په مسلکی، لسانی او نسلی بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابي کمپاین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیه نه اجازت اخیستل ضروري وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې پدې کې خولي شوې دي چې لکه د اصله نمایش پنې کیږي نه بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سکیورټي په نوم باندې اصله خبردار ورسره. البته دا هم دا چې دا چې کم ده نو پروپوزډ ضابطه اخلاق ته مجوزه ضابطه اخلاق ته نو پدې باندې به مشاورت هم کیږي. پدې سره سره دا فرقوارانه او مسلکی سیزونه چې پکې شامل کړي شوې دي دا ډېره خبره ګړم او ندی په کار چې پچا باندې په خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حواله سره، د جبې په حواله سره، د نسل په حواله سره یا نور چې کوم زمونږ تعصبات یا غروچت کړی شي او داغه په حواله سره داغه مخالفت یا داغه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال شینن کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړي.
دې دل چې کوم ماته نوې خبره به ښکاری او خو یو دار چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره وه چې موږ دې کې جلسه کوو خو دا اجازت دا شرط دا ماته خوول د ښکاری او چونکه دما خیال چې دا وا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګیم د مشاورت د پاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کده شي د کیسه د نکاتو اضافه وشي.
خبریال او شینون کې لحاظ دی وای په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غن لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي غوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
سیاسی جماعتونه 15% د زنانه او نشستونه په هغه ځای کې ورګي چرته چې دا ویړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزار ډیویژن کې ورګي دغه رنګ کومنګ وګورو جماعت اسلامي و لګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورګي اصرف ترنوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت باندې پیلاوي ولومبه هم منافرت تعریف وسي آیا دا بس څنګه سوک ډیفاین کوي چې د دې بس کیږي نو پکار خدا په ټول دنیا کې په دې باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دې وکړل شي.
یاد دې وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د عوامي نشونګون صوبایي مشر ایمل ولی خان سواد سید شریف کی تیر ورځ یوې شمولیتي جلسې ته وینا کی ویلي چې د پښتنو په وسایلو پښتنو ته اختیار نشته. دوی کچري د پښتنو د وسیلو اختیار ترلاسه کول غوږ ریاست دی کول غ کین ریاست دوی غدار او ایجنټان بولی. که چری دوی د پښتنو د وسیلو اختیار خبره پری خو دا نو ریاست ورته ډیر سور کوي. خو دوی با چری هم د پښتنو د وسایلو په اختیار خبره پری نګدی. بلخوا سیلنکاران وای چې راتلونکو وخت کې عوامي نشل پټای پټاکونو کې بریا مشکل ده. د مشالی ریو خبريال نیاز احمد خان پری تفصیل لري.
سواد سید شریف کې د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی شمولیتي جلسې ته وینا کې ویلي چې د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته. د سیمه کې هغه قدرتي وسیلې دي چې قانون پر ترقی کوي او سانتیاګانې ترلاسه کوي. دوی ګوند تل د پښتنو په وسیلو د هغوی د اختیار خبره کړې.
نور اس جنگ نشته. زمنګ وسایل چې دا خوده قدرتي منګل داسې اوپر اکړې دي چې موږ ته ارزان ترينه بجلی جوړو. اوس د بجلی حل زمنګ څه دی هغه تاسو تم پته ده هغه منگ تم پتا چې زما خورا تیل رکاږي زما خورا گیس لري زما خورا مختلف او ډیر بهترین په غرونو کې کانی لري زما خورا نپرایت لري زما خورا سواد کرومایت لري دلته یورینیم شته ګران ورونو دا ټول هغه شزونه دي چې قومونه په ترقی کوي خو زمنګ خورا مالا مال داغه بغیر هغه باوجود زما بچي دینار وی زما بچی د خپل لخپی وی.
ایمل ولی ویل چې په تیر وختونو کې او اوسم دوی د پښتنو په وسیلو اختیار تر لاسه کولو په د ریاست د جبر کار شوی. هو امنی شنرګون بچری هم د پښتنو د حقونو وختونو نه پشا نوی.
زه د ریاست سره دا ومنم چې به ټیک شو د پښتنو د حق اړو جنگ کونه چې سستا سو خوخه داغه کوي بیا نمنګ د هندستان ایجنټان یو نه د روس ایجنټان یو نه د امریکای ایجنټان یو نپل سیو بیا بمنګ ټولمری ارسد دی پسمنګ منی خو چې نا من ورته وایو چې نا اختیار وسایل دا د قام حق دی بیا زه د روس می جنټم بیا زه د هندستان می جنټم بیا زه هندو میم کافر میم د هر څه جنټم خدای ساته پښتنو چې ایجنټی ته چانه کو.
عوامي نشل ګوند صوبایي مشر په تاسې حال کې د سواد دوره کوي چې د پرورۍ په 11 نیټه ملک کې عام ټاکنې اعلان شوې او صوبه خیبر پښتونخوا کې عوامي نشل پارټي هم میدان کې ده. آی راتلونکي وخت کې به یاد ګوند چې کال 2018 تر کال 2014 پورې صوبه کې حکومت کړی اوس به په دغه ایجنډا بیا بریا عمومي. په دغه پښتنه د سواد خبریال سلیم اتر وایي
کچري پی ټی آی په کې میدان کې نو بیا دلته کې ډیره ګرانه ده چې یاره مطلب داري چې یاره ان پی یا بل پارټي چې دغه داسې په دغه باندې چې دیغه منډیټ واخلی او په صوبه کې چې دیغه حکومت جوړ کی دغه شانتې دلته کې نور هم سیاسي ګوندونه دیغه کې مسلم لیگ نون دا نور داسې قام پرس پارټي نه دي. نو زما خپل لا خیال چې را مشکل ده چې راتلونکو وخت کې دوی ته دوی چې کوم داوه کوي چې را موږ به حکومت جوړو موږ ته منډیټ ملويږي نو دغه ډیر زیاته مشکل دغه دوی ته مخ ته راځي.
د عوامي نشنر ګوند صوبایي مشر په جلسه کې دا وویل چې په دې وطن کې د آئین او قانون مطابق د جمهوریت عمل غواړي او چرې به هم د آئین او قانون په ضد کار کوونکو ګوندونو یا ادارو فیصلې ونه مني. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
تسمشال لريو ته وګي. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 15 کالو راهیسې د امنیت وضع خراب ده او ترهګرۍ او پوځي عملیاتو خلکو ته درنه ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په کورونو کې د وسلو ساتلو په ټولنه کې نمایش یو عادي خبره ګرځېدلې ده. د ټولنیزو چارو پوهان او پولیس چارواکي وایي چې په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بې غورۍ له کبله تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومان او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللی دی. په دغه اړه نور تفصیل شاهین بولیری راوړو.
په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د روانې میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوه ماشومانو په کور کې په تماشه لوبې کولې چې تماشه ترې وډزېده او دواړو ژوند وبایله. نوموړی وایي چې د داسې پیښو ډېره ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي.
دا واقعي دا شوي ده چې دا یو ورور دی مشر، دا هغه نوم دی عمران، هغه 12-13 سال کې، بل لوري عدنان 10-11 سال کې دی راډ سکول نه وي چې د کورې د دې د خور د په وتو کال په کور کې موجود و چې دا راډ د مشر ورو مې تماشا را وایسته کتر کتای لوډ شو تنه لوډ شو تنه بیا تنه افیر شوی دی تنه رور لګیدو چور لګیدل دی خوب زده شو چې اوس ماته پلاس وای دا خوب د وجه د بیا خپل ځان باندې مړ کوم نه ځان خاتمه هم کړی دا نو په دې وجه باندې دا واقع په خشمی دا خدا لکه غفلت زید مور او د پلار ګرم چې یو اصله تاته مې لوښه لیسنه لوښو په کار راځي ته دا حفاظت کیږي د بچو نه ماشومان نه سیټ ټپټه سیدا سي نقصان کوي کی
د زنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لويش میر غیر قانوني وسله نیسی او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي، خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده. په دغه اړه په ملکنډ کې د ټولنیزو چارو یو پوه او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو په ساتلو کې بې احتیاطۍ تشدد لا زیات کړی دی.
زما په خیال دا خو کو بنیادی خبردار چې دلته امن او امان وي نو خلکو به ضرورت نه محسوسو چې مطلب د خپل ځان د حفاظت لپاره څه وسلې وساتي. بیا هم که ساتي خامخا ډېر ضروري یا مجبوري شي نو هغه دي یو خو زما خیال لري چې قانوني دي وي او دا دي د ماشومانو نه لرې پرتې وي. دا داسې نه ده چې دا موږ بیخي په حالت جنگ کې یو چې بس دا تیار بس جنگ دی او د جنگ میدان دی او بس په لاسو کې ټوپکې تماچې په کورونو کې نیولې دي. دا بس د حفاظت لپاره یو څیز دی قانوني تور کړی چا سره وي نو هغه دي هم پټې ساتي د ماشومان مانونه. دا سی ډیر کیږي په دا پښتون وطن کې سره رپورٹ کیږي، سی رپورٹ نشي سو میډیا تراشي سره نشي.
له ثوابې څخه یو ولسی او سیاسي مشر سلیم خان وایي چې په تیرو سلويختو کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگي اقتصاد بدل شوی، آبادی ډېره شوی او د موبایل فون راتګ نوی نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې په ثوابې کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې له 2000 ډېر کسان وژل شوی دي.
خلقو کې غم او برداشت چې کمندونو ډیر زیات تنگ تنگ کورونه دي، تنگ تنگ کوسی دي او په لوړو کورته بلا ماشومان دي او د تربیت او هغه زور تنظیم زموږ چې نو هغه ختم شوه د دې د جماعت نو دا ټوپک ته ماشي واسي خبره ده چې دا روزانه خلک یو بل یې ریو پار کور کې ښکارا پرتی دي نه ډیرو ځایونو کې دا سه حال چې دښمنی بدی نه او دا څه بچا مړ کړي زموږ په ثواب کې په تیر دریو کالو کې د دوه ګورو نه سیوا مرګورو دوه راغره ځلانه د ڈی پی او په دفتر کې ما وکړې زنده ستمبر میاشت کې تل ما سور مرګونو شوې 325 په ثواب کې شو ته دا زه په یکم کې په 2 ستمبر تل ما.
پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو ورستو ډیره وسله پاتې شوې چې د پولې دیخوا راوړل شوې او په نتیجه کې تشدد ډیر شوې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلواله ډلې د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوي پوځي تجهیزات کاروي. خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ناقانونه کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی او د نومبر لومبۍ نیټه یې هغوی ته د ملک د پرېښودو ویلي دي. په دغو کې ګڼ شمېر افغان کډوال دي چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو اوسېده، خو د دې د تک سره په چایخانو او داسې چایخانو او نورو ځایونو کې چې دوی به مزدوري کوله، په هغې کې اوس د مزدورانو کمښت مخې ته راغلی. تفصیل فسیم سجاد ناور.
په پاکستان کې د اسناد لرونکو مهاجرینو افغانستان ته د تللو د عمل شروع کېدلو سره سم په پېښور کې په وړو کې هوټلونو کې د مزدورانو کمی لیدل کېږي. د پېښور صدر د سوپر مارکیټ د اتحادیه په خبره دغلته زیاتره مزدورانو او کارکوونکو تعلق د افغانستان سره وو چې پکې یو شمېر د اولنی نومبر نه وروسته خپل وطن ته ستانه شوي او له امله یې په کاروبارونو باندې اغیزې پرېوتې دي. په سوپر مارکیټ کې د چای د ډابې مالک او دغلته د اتحادیه غړي فرمان الله چې افغانانو ورسره کار کولو اوس په چایخانه کې د مزدورانو د کمی سره مخ دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
او موږ نه غالباً چې درې مرګري تیری دي، بس دا غین روز ته بس من کارم لگ دغ شوی دی، خراب شوی دی. یاره باغه کم کسان چې را سره وغه خو غالباً چې څلور پنځو کال نه وو او دلته مارکیټ کې هر چا سبلدو، تا سبلدو، ما سبلدو، ټول بس مارکیټ یې پیژانده کنه چې هغه چې څوک پیژاندل نو چای به ولا وړو او چې هغه تلی دي نو خلک وس او چا خبره چې بخیر ازینه چې ولا.
په پېښور سوپر مارکیټ کې کارکون کې افغان مزدورانو کا اسناد یې لرل او کنه یې لرل مشال ریډیو سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. دوی ویل هسې نه شناخت یې واضح شي او د کومې ستونزې سره مخ شي. البته یو افغان مزدور کار چې ډیری ملګري افغانستان ته تللی وو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
نو جی به دغه چاپو علی ګولی وی لکه پولیس یو رقم به د نوم داسې ډار غورځي کنه سړی سره زړه کېری چې لکه داسې ونه شي بیزتی وشي وال وشي. زه خپل لکه خدای شته په خپل عزت او پایا کنه داسې مې چې یو رقم بیزتی مې ونه شي نو هله دی و کی چې داسې سونه شي نو دغلته تلپاتې جون غواړو او یو رقم امن پسند زندګی کیو دغلته.
د پاکستان حکومت دروان کال په 3 اکتوبر ویلو چې ټول ناقانونه مهاجر د نومبر د اولی نیټې پورې خپل ملکونو ته ستانه شي کنه دوی به په زور ولېګل شي او مالونه به ضبط کړل شي. د کمی وستو چې اسناد نه لرونکو افغانانو خپل وطن ته د واپسې سلسله روانه ده. د خبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی شمیرو تر مخه د 12 سپتمبر نه تر 13 نومبر پورې 213 تنان د تورخم د لار افغانستان ته ستانه شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیخور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره یو کیمپ جوړ شوی. په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په یاد کیمپ کې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د خوراک، روغتیا او سرپنا لوبړنۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی زیاتوي په خپلو سیمو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره یو شمېر نړیوالو بنسټونو او موسساتو هم ورسره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 پاکستان کې بې اسناده بهرنیانو ته چې لوی اکثریت دی افغانان دي د اسلام آباد لخوا ورکړې مهلت پای ته ورسید چې تر هغې وروسته چارواکو د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
سرالدی چې له څو ورځې راهیسې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ لاره دواړه لورو ته د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او د نومبر په 13 بیرته خلاصه شوه، خو بیا هم په دې خوا کې له پاکستان څخه د بیا اسناده راستنیدونکو افغان کډوالو د میشتیدنې لپاره مخکې له مخکې کیمپ جوړ شوی دی. په پکتیا کې په دې موخه د جوړ شوي کمیسیون مشر محمد عمر مخلص مشال راډیو ته ویل
امکان لري چې مهاجرین په دې غلار باندې را روان شي، نو د دې د راتګ نه مخکې ولایت دې ته آمادګي ونیول. وکه مټای ټاکلې ده چې پاکه مټا کې تقریبا 1500 ټیمو باندې مشتمل ده. په دې کې سیخي ټیم شته، الحمدلله ښه سہولتونه برابر دي، هم زنانات او هم مردانات هم مشومان ته.
د هوا سړیدل او د لازمي سرپنا نشتون د نویو راستنې شوی کورنوي له مهمو ستونزو څخه دي. د کډوالو چارو مشر حبیب الله شهید زوی وایي
نو اولا خو مهاجرین اکثره ان شاء الله د خپل دوستانو او اقاربو سره په تماس کې دي او ان شاء الله د غول لپاره به د زمستان چاري برابروي او که چیرته احیانا داسې مهاجرینو چې غو کورنۍ اس د استوګنې ځای نه درلود. نو دغه لپاره به ان شاء الله اولن دغه ولسوالي چې په ټوله د پکتیا په د محیط کې څنګه څګر مولسوالي د پدې کې به ان شاء الله اولی ترتیب ورته برابرېږي.
مسؤلین وویل د کډوالو درستنیدنې پر روان بهیر کې لجومې مخکې چې په دې ورځ ډنډ پټان لا بیرته پرانستل شو، پکتیا ته 15 دیرش کورنۍ د کورمې د خرلڅیو او 300 کورنۍ بیا د کندهار د سپین بولدک او تورخم لارې پکتیا ته راستنې شوې دي. په همدې حال کې په پکتیا کې د کډوالو درستنیدو د تیاری کمیسیون غړي وایي چې د کډوالو سره د پرمرستې په خاطر له سوداګرو، شتمنو کسانو او خیریه ټولنو څخه هم د مرستو د راټولولو پلان لري. د یادې کمیټې یو بل غړي صاحب جان وویل
د دې مهاجرینو لپاره به مالي او غیر مالي کومکونه راټولېږي. د دوی په واک به ورکول کېږي. دوی چې هغه ستونزې او مشکلات لري هغه به حل کېږي.
په پکتیا کې د مسؤلینو په وینا په ډنډ پټان کې راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیم په یو ځل د نږدې 300 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت لري. چله ثبت او بایومیټریک کېدو وروسته به خپل سیمو ته لیږل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې د مهال شاوخوا 14 راجستر شوي افغان کډوال او شاوخوا همدومره شمېر ناراجستر شوي افغانان ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي. د مشال ترڅنګ وسئ.